سلامونه، احمد شیبریم هر کله موکم. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردک، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. د ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2026 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړي بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 12 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیه وایي دې ته چمتو ده که اړتیا وي چې د ایران د بوشهر له اټومي پټۍ څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنجشنبې په ورځ وویل چې روسیه په رښتینې توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیې اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. دا څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میز ته راشي او د خپلو اټومي وسلو د پرېښودو لپاره موافقه وکړي، که نه نو د امریکا راتلونکی برید به ډېر سخت وي. د چنګاش په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي بټۍ په نقشه نه شوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت له ډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبې په څلورو ګروپونو کې د 14 لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوي دي چې پای لوبه به یې د فبروري په 10 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته یې د وتلو چانس خورا لوړی شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او یوه بایللې چې له استرالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پای لوبه به یې د فبروري په 16 ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. له افغانستان سره نړیوالو د شاوخوا 1.2 میلیون ډالر مرستو تازه شمېرې کړې دي. په دې اړه مو په خبرونه کې د پوهنتون د استاد اسحاق اتمر نظر هم اخیسته.
افغانستان داسې یو هېواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري، ځکه یو اقتصادي فقر په دې هېواد کې ډېر دی.
د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې درنو واورو بشري کړکېچ زیات کړی.
ډیری ځایونو کې له 1 متر څخه ډیره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. هیڅکله د سفرنامه
کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې واوري په پخو سیمو کې وانه چوي چې د ځمکې د تل د اوبو غم وخوړل شي. ښاریانو د دې غوښتنې هرکلی کړی.
که کوم واوري په بابونو کې وري دا به په ګلدادانو په پټیو کې خوب ښایي.
د خبرونه لومړی مطلب له افغانستان سره د شاوخوا یو سلاو بیا میلیونه ډالر مرستو شمنی وشوي د دې مرستو لوی برخه د ملګر ملتو د وی پروژې ده چې 100 میلیونه ډالر تر رسیدي ملګر ملتو د پنځن به پروژو ویل چې د پیسې په افغانستان کې د خړو د خوندیتوب پر چارو ولګوي د ملګر ملتو په وینا لګاوندو هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو لډلیز اخراج سره او پر دغه هیواد د بهرنیو د مرستو لکه میدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې زیات شوې دي د 100 میلیونه ډالرو دا پروژه چې د ملګر ملتو تر څنګ د آسیا پراختیایي بانک ملاتړ کوي د دوو کلونو په ترڅ کې به له څه باندې یو نیم لک افغان کورنیو سره مرستې وکړي د روټرز اژانس د راپور له مخې دا مرستې به تر ډیره له هغو کډوالو سره وشي چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېدلي او همداراز به د وروستیو زلزلو او سیلابونو له امله د اغېزمنو شویو لاسنیوی وکړي د خړو نړیوال پروګرام په وینا په 2015 کال کې له 2.5 میلیونه څخه ډیر افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته استل شوی دي چې د افغانستان نفوس نږدې 10 سلنه زیات کړی دی د ملګرو ملتو د خړو او کرنې سازمان رئیس کو دونګیو وویل چې دا پروژه به د خړو خوندیتوب سمدستي اړتیاوې پوره کړي او هدف به دا وي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو رامنځته شوی تشډک کړي د شاغلي دونګو په وینا په ورته وخت کې ملګر ملتونه غواړي چې د دې مرستې په مټ خصوصي سکتور تر یو بریده ورخوي بلورته اروپای ټولنې د پنځنبه پورس اعلان وکړ چې 14 میلیونه او 3 لک امریکایي ډالر مرستې به له افغانستان سره وکړي چې د وړې او منځنۍ کچې اقتصادي تشبثاتو لاسنیوي وشي په عین حال کې استرالیا له افغانستان سره د 50 میلیونه ډالر د مرستې اعلان وکړ د استرالیا د نړیوال پراختیا وزیر ان ال ای د پنشن بي پروسوبل چې د امرستي د افغانانو د سمدستي اړتیا او پاساس شوی دی له افغانستان سره جاپان هم په ورته ورس د 9 میلیونه او 3 لک امریکایي ډالر امرستي شمنه وکړه چې په کابل کې د اوبو ستونزې ورسره تر یو بریده حل شي د ملګر ملتو د استرالیا او اروپای ټولنې او جاپان امرستي شاوخوا 1.2 میلیونه امریکایي ډالر تر رسیدي د سیسی چارو کارپو د پانتون استاد اسحاق اتمروی چې د امرستي پر دې دلالت کوي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي
افغانستان داسې یو هیواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري ځکه یو اقتصادي فقر په دې هیواد کې ډېر دی هغه وکړي چې هغوی مرستو حکومتونو ته ضرورت لري هغوی ډېر احتیاج دي بل طبیعي آفتونه دي چې افغانستان دا 4-5 کاله د طبیعي آفتونو یا مثلا د سیلابونو د زلزلې له کبله ډېر زیان موندلی دی ځینې دغه هیوادونه دي چې مخصوصا دوی په بشري زمینه کې افغانانو سره مرسته کوي زه فکر کوم دا یو انساني واجب ده افغانان دغه ته ضرورت لري
د خوړو او کرنې سازمان په یو راپور کې تر دې مرستو مخکې خبرداري ورکړی وو چې اټکل کې شي د روان 2018 کال په ترڅ کې په افغانستان کې 1.4 میلیونه کسان د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ شي چې 4.1 میلیونه به په خوارځواکۍ اخته شي له همدې راپور سره زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم په نور خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور لتا سره مل دی د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي خبرداري ورکړې چې په ټول افغانستان کې د درنو وورو ورخت په دغه هواد کې بشري کړکېچ لا زیات کړي او زورګونه راستنه شوي له سخت حالت سره مخ کړي دي د شورا اندېښنه خودلې چې افغانستان ته له گاونډي هوادونو زورګونه راستنه شوي کډوال چې له خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاو پرته راستنېږي ورسته کې د وورو او ورختونو لامل سخت اغیزمن شوي دي تفصیل په دغه ریپورت کې
په افغانستان کې د واوري لپاره لپسې ورختونو او د خلکو د ناوړه بشري وضعیت په اړه د بیلابیلو نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام تازه د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي ویلي په افغانستان کې د درنې واوري ورخت او د دې هیواد بشري ناورین داسې مهال نور هم بدتر کړای چې زرګونه کورنۍ له ګاونډي هیوادونو خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته راستنېږي په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جګوپو کړي دي په خپل ویډیوي پیغام کې چې د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په اتمه یې د دې شورا پر ایکسپانه خبره کړې ویلي
نو more than 1 meter snow in the majority of the locations. In these conditions,
په ډیری ځایونو کې له یو متر څخه ډیره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. موږ هیڅکله د سرپنا برابرولو توان نه لرو. موږ هیڅکله خوړو، زده کړو او محافظت ته لاسرسی نه لرو. په تیرو 3 ساعتونو کې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې واوره ورېدلې ده، چې د تیر اوړي د سخت زلزلې له امله اغیزمن شوي خلک لا هم هلته په خیمو کې ژوند کوي او د دې سخت ژمي تیرولو لپاره بیړني ملاتړ ته اړتیا لري.
د زیاته کړې چې د بودیجې کمښت افغانستان ته د مرستو پر رسولو شدید اغیز کړی او اړتیاو ته په پام او یا سلنه تشه موجوده ده. ان آر سی ټینګار کړی چې د بیړني ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي د زمي یادو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د شورا له نړیوالو مرستندویانو او تمویلونکو غوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان سره په دې کړکېچن وضعیت کې مرسته وکړي او دوی ته بودیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته تازه ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې له هیڅ ډول اسانتیا پرته په جبري ډول راستانه کړل شوي له سخت بشري وضعیت سره مخ او راتلونکي ته اندېښمن دي. د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالته تازه راستون شوی 50 کلن غونچه ګل چې د خپلې 9 کسیزې کورنۍ مشر دی، د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 9 یې له تورخم ازادي راډیو ته وویل:
ولا بس پولیسو کو روز اندر اپلور دغه خپل غریب نو په سپټ کې مخته روانه ده. دا ولا وځ د کیم تر اگر سبب می بچی می وری ذاتی به ایران نشتی یا به دل نه زور لرو نه غزا کیم نس په خپل وطن کې څه نه سم. دا چې مون سره همکاري وشي، مون سره مدد وشي، مون محل سو کو واوري سچات متره ته پټ کی نو بل پریشان ای بس.
دا شان لبل گاونډي هیواد د ایران له تهرانه خپل هیواد افغانستان ته ستون سوی 15 کلن نصیر احمد چې له راستنېدو یې 3 اونۍ کېږي او اوس په مزار شریف ښار کې میشت دی، وایي له سختو ننګونو سره مخ دی.
شل کاله مو ایران کې تیر کړل، اوس چې افغانستان ته راغلی یو نه سرپنا، نه کار او نه نورې اسانتیاوې لرو. ستونزې مو ډېرې دي. 15 مې یوازې ماشومان دي. دلته تقریبا 40 سانتي واوره شوې. هوا ډیره سړه ده. شپه ورځ په یو برقي منقل تودولو تیرو، خو ډیری وخت چې برق ته وي زغال ږدو. میرمن مې په سرطان اخته ده. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. پر پوله مې یو سیم کارت په ډیرو زاریو اخیستی دی.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم تاییدوي چې اوس راستنېدونکو ته مرستې کمې او ان یوازې تر ناروغانو او معلول لرونکو کورنیو محدودې سوې دي. د ازادي راډیو ته وویل:
دوی کډوالو نه چې کله مونږ پوښتنه کوو وایي چې مونږ هیڅ ځای نه لرو، هیڅ مونږ ته ځای معلوم نه دی. اکثر یې داسې دي، داسې په وضعیت سره مخ دي چې دوی ته یو میاشت وخت یې اخیستی وی او دا به ډېر ښه شي.
هڅه وکړه چې د راستنه شویو کډوالو د وروستي وضعیت او ستونزو ته د رسیدو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نظر هم ولرو. خویان د عبدالمطلب حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کډوالو او راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت بېلابېلې ادارې هره ورځ له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه د زرګونو کډوالو د ستنېدو راپورونه ورکوي. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د راستنه شویو د وضعیت په ځانګړي ډول په دې سوړ سیمې کې په اړه په وار وار اندېښنې څرګندې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وای د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خندونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې ستر ننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغېز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو یې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لرې کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیایي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې مهال د ښځینه زده کوونکو لخوا د روغتیایي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګی پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډیری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم ما به هر خواسته ما برسونه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. زکریز موږ لپاره د یو پول حیثیت لري. موږ هغه څه ته رسوي چې موږ یې غواړو، خو له بده مرغه اوس دا پول ویجاړ دی او هېڅ نجلۍ د خپل راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري. دا واقعا ستونزمنه ده.
د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې ښوونکي هم د افغانستان د پوهنې سیستم له ننګونو ډک بولي او ټینګار کوي چې د سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
یکی از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لومده ستونزو یوهی ده دینی مذهبی او دودیز و سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامدار ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډیری ښوونکي تنقیس کېږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف دوه ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم ویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومېدو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو شمولیت هم په ټپه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبې په ورځ د دلوي په شپږمه خبرداری ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن شوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او ډیری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې شوي او په کور کېنول شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم داخونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای اتحادیه د نویو طرحو په اړه وی چې دا پانګونې باید په همغږي سره او پړاو په پړاو عملی شي ترڅو د پروګرام لپاره تر پایه د خزو ځواکمنتیا په رښتینې توګه تضمین شي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډېری خزه په تیره بیا هغنجونې چې لزده کړو محرومې دي، سره له دې چې ښې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤولې چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینې پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بېلابېلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنې دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بېلابېلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلا مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید د ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP مسؤولین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري، هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې په کې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محروم نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره یې د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
شاید داسې کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع په وکړي. کېدای سي ډېرې ښې نظریې ولري که څوک یې ملاتړ وکړي کولای سي د ځان تر څنګ د نورو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي، پوهنتونه او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښهوالي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2026 کال له جنوري پیل او تر درې نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډیری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي، سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې. خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونه هم ټکنې کړي او د پراختیا مخه یې نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې داسې ځایونو کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغه ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي آزادی راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دا مهم موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمیر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرې دو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واورې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سرکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورین ځمکه راټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبې د سلواغې اتم ازادي راډیو ته وویل دا کار له یوې خوا د مځکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
لو ټول خاریان غواړو چې د خپل بامونو او حویلۍ واوري په خو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانه چي. په خپل کور کې کوم ګلدان یا کوم ځای حالت د انتقال کړ. خپل کابل خاروالۍ هم ټول هغه واوري چې سړکونو پاکوي هغه ګلدانونو کې چي پر څو ځمکې لاندې وبد تقویې شي او د خاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل خاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل خاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
واورې په بابونو کې وري دا بوږه په ګلدانو په پټیو دې خوشحاله شو. دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبو ډېر کم شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدي ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر خد نو نیک اقدام دی. کچیرته مثلا واوره پاغه ځکه چې خاوروي مثلا باغونه تش میدانونه شنې ساحې د غزوینو کې واچول شي نو نو بزمکه تنه نو زیو د زمکه لاندې نو بو ذخیره زیاتوي. همدارنګات کچیرته مونږ د بل اړخته وګورو د پسرلی لپاره خاوره لمده پاتې کیږي او نباتات ته لکه په ډیره پیمانه ګټه رسوي ځکه په نرمه خاوره کې نبات خورشت کوي.
خو د خغلی دوران په خبره دا کار یوازې د کابل خردو بوده کمک ستونزه نشي هوارولی او باید په دې برخه کې نور او لوی اقدامات هم تر سره شي. مخکې پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداری ورکړی و چې تر 2010 کال پورې بعد کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د طالبانو حکومت که څه هم د کابل د اوبو د کمښت د ستونزې د لرې کولو لپاره د پنجشیر سیند د اوبو د را اړولو خبره کړې ده، خو د عملي چارو د پیل یې لا څه نه دي ویل شوي.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادی رادیو.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم د دې خبرونې ملمه یو خون کوي دی چې شعر هم وایي خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودي کاري اوسېدونکی دنده مې ښوونکی دی
کوم خوانځی کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد البته د شاعری سوال ته به بیا ورسته راشو
مننه تکل صاحب خوانځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلره پاغه کې ولی سره د اشپان لیسې په نامه په هغه لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی البته شعر او شاعری سره د ستاسو نه لري خو سره دی هغه هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم
لریاضی سره مو لکلنا مینا پیدا شو تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خوانځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی
خوانځي کومه شاد زما عمر زیات دی خوانځي نه فارغ شوم بیا چې کله مې دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې په هغې حساب باندې ما ته یې په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوی نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایئ عمر مې زیات دی
تکل صاحب یو پنځوس
ښه ډېر ښه یو پنځوس خو ځوان وي لا
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځوان وي خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي
په څه اساس دا خبره کوئ
او افغانستان کو تاسو خپل پویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګه څنګه په کومي کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا سیاس کوم چې زمونږ عمرونه په 500 دینورو ممالکو تقریبا بیا وسره په مقایسه شي
درخه ریاضي او ادبيات کړېدل یې څومره ګټکی لري یا مشترک وجه لري تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي
مننه تکل صاحب دا خو زمانه ما چې ما خپل لپاره ریاضي او شعر او شاعري یا ادبيات تر خورا ډیره فاصله لري او تل ته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعري کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته نه بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو نه لري کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي یو انجینر هم شاعر کېدی شي لکه خمسال زر په ډیر کما چې موږ عزت الله جواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغه یې مسله کې طب دی ولې شاعري کوي نو ریاضي سره به اړ خو نه لګي زدا منه ما شعر شاعري ولې د ماري مینه او ماري احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګي
تاسو څه وخت شاعري پیل کړی ده کړیدلای صاحب
شاعری خو قدرتوی هم چې شوخه ډیر لسو 15 کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسو 15 کال را په دی خو مې د شما ته ګډه شاعری کړې او کوله مې د کچ منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې نو اما غلطه دا د وطن لريواله او د غربت یو احساس تر پیدا کې مې تر ازل لیک لیکنه وکړه نو اما مې د لګه شروع وکړه
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکي د غریما شعر دی اوریدونکو د تاسې خوښه وړ ګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زما تاسو ته وایم خدای وکي تاسې د اوریدونکو د خوښه وړ وګرځي.
مهرباني وکي
وای چې ستا غوندې شو خلیکم ستا غوندې خوګلې کما ستا غوندې شو خلیکم ستا غوندې خوګلې کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم ستا په مرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکم که مې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خدای وکړي چې خوشاله مې تکل سره
ډیراله ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا وريدونکو سره شریک کړ. استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم استاسو شاعري رانغاړي
تکل سب ډیره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په استلانیا انا اتیا کلامونه هم پکې شته دي او کوم چې ولې ژبه دا اکثره د غری ولس کم کتلی دی او په ما رقم باندې می شاعری پکې کړي یوازې هم دا قالب او هم دا مضمون نه دی نه
ډیره مننه. او قالبونه غزلیات دي ک نور فورمونه هم شته پکې
دی انا مضمون هم شته تکل سب غزل هم شته دی پکې استلام مثنوی مصادف محمد د غری شعر دولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي. اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو څنیم ورته یو څه هم پکې وی خو سره دا غیر هم موږ کوشش میکړی دی چې پکې هر څه زکم او کولین ته یا پېستا دا خپل ولستا دا غوې وډالې وړاندې کوم
ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او
بره
تکل څه من لري زیاته دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې ما غوې بټول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو خو خپل هغه وخت کې زه ماشوم ما نه می شو لای کوله چې دغه یو څه زره ون غاړه ما یو قالب کې او هغه نه شو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری ما می کوله یو څو کلمات زمې ولیکل او یو څه نیمګړې بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کپات به رانه ګډو وړ شو نو ترتو پوری چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ
تا اکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع کړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا د 20 شاوخوا کالونو ومه چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 20 کالونو په شاوخوا کې، نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه وو. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په 1 کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی وو او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟ که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو، یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه، هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کور یې ودان، ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي، کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و. او نیکمرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې وو. ما به کله کله په صنف کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې هم خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه چې کله مونږ په 2 کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګه دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلوو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې بخښنه کې چې ته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه ویلي. دغه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق د تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې د برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یو
اثر د کوم شاعر په ځان وینې یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی
ولنا وره تکل سره د هویت امکان لري د هویت امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بیا اندازې ډیره خوښی ده غنی بابا شاعري مې بیا اندازې ډیره خوښی دي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم دوه مای او واقعا مې ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي دی راته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نشم کولای فکر ته ځکه دا به لوستین کې بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه خو حتمان به یې ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چالي نه وي هغه خواته بیا اعلان دی د شاعرانو سره د ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په کې هم وي ولې نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دنه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعرۍ باندې اثر پر وتاي البته نورې پښتنې همشته خغلې کړې د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي
مننه تکل سبب ولنا یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې څنګه زده مخترم چې خدای وکړي د ورېدو کمره سره خوښ شي دا غزل هم په کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به در واورم
مهرباني وکي
غزل داسې دی تکل څه وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن کلی کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما پلور د سکاګ واګه قتل مکوا زما پلور د سکاګ واګه قتل مکوا کافر سترګې د پما باندې توبې ماتوي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کنه راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کنه د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي تا کوم څه په ډېرې بخښنه سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالی غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي
نو تکل څه ډیر زیات مننه عجیب پښتنم را وکړه تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرتاو د مرکز نه البته بیا زمنګ دغه امنیتی ستونې هم ډېرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم زمنګ کمزورې وه ځکه چې زمنګ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کښې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نه شتون کښې زه په اصطلاح پس له وخته حقالجامعي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړېدلی صاحب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کیدل او خبرې اترې کېدې کره کتنې کېدې نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته
ډېره زیاته مننه تکل صاحب هو دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت دې موږ دغه البته ولسوالۍ کښې عملیات روان و هغه عملیاتو کښې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کښې د ما هغه یو څه اسناد ټول د منځه لاړ نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه غوښتل مې هم چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله را ژوندی شي
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید ښه وي ستاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل صاحب دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم نورو شاعران د ما نه ښه دي زه حافظه کښې دغه مرسته نه شم ساتی او که ساتی وایم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضي مې په حافظه کښې ډېره ښه پراته ده دا نور سوالانه څه بې ځایېږي که رښتیا ووي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي څه د چاپولو بندوبست شوی
مننه تکل صاحب هو یعنې زما د خوانه تیارې دي ټولګې مې تیارې دي خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کښې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رنیولې تر لس زره افغانیو پورې ده نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه په کېږي نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تېر په څیر باندې بیا هم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته یعنې یوه ده او که ډېرې
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کښې زیات ووتو شاید بل هم تیاره شي
ډېره زیاته مننه په پای کې که یوه لنډه پوښتنه زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې
تکاسه ډېره زیاته مننه واقعیت کښې هم زه دا خو د خپله پښتنه وکړه زه واقعیت کې دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څه اندازه پوهیږم دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده او غلطه به ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم او اردون بیا د پاکستان هیواد کې شعر او شاعري دي اردو او د دری دواړه مې لوستې دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړې هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدل یې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکي آزاد شعرونه کنه
مننه ډېره زیاته تکل صاحب خپلې پوښتنه ده خو په ډېر تاسف سره زه وایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره وله نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده تر بیا د خدای پامن
د آزادۍ میلمه بل مینان ارچا ترشتا وای
پیر په نازک سره باندې صفاوای حال دې دیدنونو خاما خوای دا د غم ازان خلکو شار ندی ګرځو پکښې دا د چا د پلار ندی دا د دروغ جنو خلکو شار ندی.